پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې ژوند یې په خطر کې دی. له نن په کابل کې د پاسپورتونو توزیع بنده شوه.
د دې دپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کړو، ماشین آلات هم پوره کړو، د پاسپورټ ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د کونړ او نورستان زده کوونکي نجونې او د تعلیم د دوام اندېښنې.
موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شو.
نور مطالب هم لرو. په دوهم نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه بحثونه لرو.
هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري غواړي د افغانۍ په ثبات کې او زموږ د څنګل سو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړی ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د توغندي ازمیښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یو نامه مشر دیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي په رارسېدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخت اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف ای پی ویلي شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي یې له قحطۍ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این ایس سی آر وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپناه او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. یو این ایس سی آر پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل له بې ځایه شوو سره مرستې د دې لپاره کوي چې وکولی شي د سخت ژمي په وړاندې خپلې کورنۍ خوندي او ګرمې وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې د هغه پروګرام په ترڅ کې چې خلکو ته د سرپناه جوړولو لپاره نغدې پیسې ورکوي له 1200 زیاتو کسانو سره مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان آی او ایم پرون وویل نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړی ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید له دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ائتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د لیدو پر مهال دا خبره راپورته کړه. دوی چې د ویډیو له لارې له بلینکن سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې امریکا او نور هیوادونه باید خپلې سرچینې د هغو لسګونو زره افغانانو د را ایستلو لپاره وکاروي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه 125,000 هغه افغانان او د کورنۍ غړي یې له هېواده ایستل شوي چې تیرو شلو کلونو کې له ناتو او ائتلافي ځواکونو او یا یې له سیاسي ماموریتونو سره کار کړی دی. له دې وړاندې بیا طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې دوی د بهرنیو ځواکونو له پخوانیو کارکوونکو سره کار نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کاره لوېدلې سپوږمکۍ وچووله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د روسیې دې کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پېښ کړی دی. د ساتلایت زد دغه توغندیز ازمخت 1500 ټوټې د زمک په مدار کې کثافات تولید کړي او ممکن سلګونه زره نوري مدارک کلتیاوي خبرې کړي. د توغندی دا ازمخت د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د فضایي وسلو د لوړې کچې سیالۍ ښکارندوی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند چې د بشري حقونو او امنیتي مسلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوي چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې ویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونرسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وباله او ویل هغه سره لکتنې خوښ دی. د ویلي دواړه لوري باید د اروپي ستونزو په اړه لیدکاته سره زیات کړي. د چین او امریکا د مشرانو د لیدو کتو دا پړاو د جو بایدن په نوښت ترسره شو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د خبرونه ټاپ موضوع. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان د امریکایي سرتیرو او د دوی د افغان همکارانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اګست له 1 وروسته له افغانستان 415 امریکایي وګړي او همدارس له 310 نور هغه افغانان چې د امریکا اسناد درلودل په مستقیم ډول ایستلې دي. د اګست له 1 را وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل له دې هېواده د بهرنیو اتباعو او هغه افغانانو چې وای ژوند هلته په خطر کې دی د ایستلو پروسه روانه ده، خو لا هم زرګونه بهرانیان او د دوی افغان همکاران له افغانستانه د وتلو په تمه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سیمه کې د افغانستان د مسلې په اړه د اجماع د راوستلو لپاره په لیدنو کتنو بوخت دی. تازه د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو توماس ویست او زمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریزونو خبرې کړي. خغلی ویست پر خپل ټویټر لیکلی، نن می په مسکو کې د ولسمشر پوتین له ځانګړي استازي کابلوف او د امنیت شورا لمرستیال ویندیکټوف سره وکتل او افغانستان کې مو د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ارته ده چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي زمیر کابلوف له دې کتنې وروسته رسنیو ته ویلي په مسکو کې یې له توماس ویست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړي. کابلوف په همدې حل کې ویلي که څوم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لا هم له افغانستان د بهرنیو اتباعو او د دوی د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل
اوس البته د زموږ د هغه دوامدار ماموریت پای نه دی چې د امریکایي اتباعو قانوني دایمي اوسیدونکو او هغو افغانانو سره چې موږ ژمنې کړې د ماموریت دوام درلود او دوام لري، مګر دا یو مهم ګام دی. موږ د اګست له 1 راهیسې وویل چې دا به زموږ هدف وي چې د دې اشخاصو لپاره هر ډول مرستې چمتو کړو چې موږ یې کولی شو، او موږ په دې توانېدلی یو چې په دې برخه کې ښه کار وکړو او موږ به په راتلونکو کې هم ورته دوام ورکړو.
خاغلی پرایس دا هم ویل چې د اګست له 1 نیټې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، 1500 نور بهرنیان او هغه افغانان چې د امریکا قانوني اسناد درلودل په مستقیم ډول له هیواد وستل شوي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د رئیس جمهور بایدن مخالف لوري جمهورپال استازو په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د بایدن ادارې 4 هغه چارواکي دي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او د افغان همکارانو د وتلو د عملیاتو په اړه د دوی پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې له اګست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 140,000 کسان له افغانستانه ویستل شوي، خو لا هم زرګونه نور هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې لننه د پاسپورتونو د ویش بهیر بند شو. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي ماشینونو یې سم کار نه کاو او ډیرو خلکو د دوی له ظرفیت پورته مراجعه کوله، نو ځکه پریکړه وشوه چې دغه بهیر د څو ورځو لپاره وځنډوي. د ښاغلي حقانی په وینا په اوو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام وکړي. نوریاس نوري د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاسپورت ریاست وایي د دې لپاره چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکي ستونزې لري د پاسپورت د توزیع بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی رسنیو ته په استولي و غږیز پیغام کې وویل، وروسته له دې چې مشرانو ورڅخه وپوښتل چې د پاسپورت په توزیع کې ستونزه څه ده، ورته څرګنده شو چې ماشینونه یې زاړه شوي او سم کار نه کوي. د زیاته کړه،
نو د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کړو او د بی پی او بایومیټریک او نور ماشین آلات هم پوره کړو، دغه تر هغه وخت پورې د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا دوی کولی شو چې د ورځې له 3,000 تر 3,500 تنو ته پاسپورټونه صادر کړي، خو د پاسپورت دفتر ته د ورځې له 15,000 تر 20,000 کسانو مراجعه کوله. هغه زیاته کړه، د دې لپاره چې خلک په تکلیف نشي او ورځې او شپې د پاسپورت اخیستو لپاره انتظار ونه باسي، پریکړه وشوه چې سرله سیشن بې د څو ورځو په مخه په کابل کې د پاسپورت د توزیع بهیر ودرول شي. نوموړي وویل، دا پریکړه یوازې د کابل د پاسپورت په دفتر پورې تړلې او په ولایتونو کې به د پاسپورت د اخیستو لړۍ دوام ولري. له تېرې یکشنبې راهیسې په اوو نورو ولایتونو بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د پاسپورت د توزیع چارې پیل شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وویل، ډېر ژر به نوي ماشینونه وارد کړي او د خپلو ظرفیتونو په لوړولو سره به په کابل کې د پاسپورت د توزیع لړۍ بیرته پیل کړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د تېرې شنبې په ورځ په ولایتونو کې د پاسپورټونو د توزیع د پیلېدو په مهال هغه اوازې رد کړې چې ګڼې چاپ شوي پاسپورټونه په ختمېدو دي. هغه وویل، 900,000 پاسپورټونه د پاسپورټ له ریاست او 600,000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دغه پاسپورټونه یې چاپ کړي دي. ښاغلي حقانی زیاته کړه، پر دې سربېره به 4.5 میلیونه نوي پاسپورټونه هم چې د چاپ په حال کې دي ترلاسه کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ویش د پیل بهیر سره سم نږدې 100,000 کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شوي چې له دې درکه یې نږدې 1,500,000 عواید کړي دي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو، د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ. د طالبانو حکومت ویلي، هر هغه چاته به له هېواده د وتلو اجازه ورکړي چې د پاسپورټ په ګډون نور قانوني اسناد ولري. د امریکا په ګډون هغو هېوادونو چې ځواکونه یې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې دېره وو. د اګست میاشتې تر پایه په 10,000 کسان چې پکې د دوی اتباع او نور هغه افغانان چې له لویدیځ دولتونو سره یې کار کړی و ویستل، خو ویل کېږي چې لا هم په 10,000 کسان په افغانستان کې پاتې دي چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړي بهرنیان یې غواړي له دې هېواده وباسي.
و موریدل چې لننه په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر ودرول شو، خو د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس ویلی دی چې په اوو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وی له ازبکستان سره د ځمکې لالارې د وارداتو او صادراتو کچه په روان لمریز کال کې شاوخوا 250 میلیونه ډالر ته رسېدلې. د دې خونی سرپرست یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل ازبکستان ته د صادراتو په برخه کې تازه میوې، د قرقل پوستکي او نور طبیعي بوټي شامل دي چې کچه تر 200 میلیون ډالر پورې ده. د نوموړي په خبره په وارداتو کې برقي وسایل، درمل او یو شمېر نور توکي شامل دي چې کچه 550 میلیونه ډالر ته رسېږي. د دې خونی چارواکي هیله ښیي چې په نږدې راتلونکي کې به د صادراتو کچه له دې هم ښه شي. د افغانستان بانک نن د افغانۍ د ثبات ساتلو په موخه 10 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کوي. د افغانستان بانک لخوا په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لوړولو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان بانک په داسې حال کې دا اقدام کوي چې تېره ورځ د کابل په شاهزاده سره کې یو امریکایي ډالر 3.90 افغانۍ پلورل کېده. د راپورونو له مخې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت د ټیټېدو سره بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2.90 افغانۍ اتیا پوله، یو ایرو 104 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 22 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1504 افغانۍ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. جرمني د کورونا وایرس له بې ساري مثبتو پیښو سره لاس ګریوان دی. په اروپا کې نور هیوادونه هم د دې او بعد د نوې څپې د مخنیوي لپاره د جدي ګامونو د اخیستو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د کووید-19 ناروغۍ د مرکز په توګه د بدلېدو په حال کې ده، ځکه د کورونا د ناروغانو او له دې کبله د مړینو په شمیر کې بې ساری زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه جزیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د جرمني رابرټ کوخ انسټیټیوټ نن راپور ورکړ چې په تیرو 2 ورځو کې د کورونا وبا پیښې د مخکینیو 2 ورځو په پرتله 50% زیات شوي دي. یعنی په هرو 1 لک کسانو کې په تیرو 2 ورځو کې 312 مثبت پیښې ثبت شوي دي. په جرمني کې د کورونا وبا څلورمه څپه د انتقال په حال کې د حکومت یو اساسي موضوع شوې ده. درې ګوندونه په خبرو دي چې نوې کابینه جوړه کړي. په جرمني کې په سپتمبر کې انتخابات وشول. سوسیال ډیموکرات ګوند، زرغون ګوند او ډیموکرات خپلواک ګوند یا اف ډی پی پر دې غور کوي چې کله حکومت جوړ کړي جدي ګامونه واخلي، خو تر اوسه دا څرګند نه ده چې دوی به څه کوي. ټاکل شوی ده چې د هغې لایحې لپاره رای واچول شي چې 3G رول ورته ویل کېږي، او هر څوک چې له عامه ترانسپورت څخه کار اخلي باید د کووید-19 منفي ټسټ ورسره وي یا یې واکسین کړی وي. همدارس د کار په ځای کې یا د واکسین پاڼه ورسره وي یا د کووید-19 منفي ټسټ. د جرمني پارلمان به د لایحې ته رای ورکړي چې مخکې تر دې په قانون بدل شي چې په جرمني کې بیړنۍ حالت چې د نومبر په 25مه ختمي شي نافذ شي. د دې عام قانون ترڅنګ د نوي قانون له مخې به د جرمني په 14 ولایتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هڅې زیات شي. په دې اړه هم په جرمني کې خبرې روانې دي چې پر هغو کسانو بندیزونه ډېر شي چې واکسین شوي نه دي. د زرغون ګوند مشر ویلي دي چې پر هغو کسانو دې یو مخ بندیز ولګول شي چې واکسین شوي نه وي. په جرمني کې د واکسین شویو کسانو شمیر 80% ته رسیږي. په یوه میاشت کې به په ایټالیا کې هم د کار په ځای کې واکسین حتمي شي. او آستریا لومړی اروپایي هیواد دی چې پر هغو کسانو یې بندیز لګولی دی چې واکسین شوي نه وي. په ورته وخت کې فرانسې د ماسک اغوستل اجباري کړي دي او هالنډ د ژمي په لومړیو کې د محدودیتونو د لګولو اعلان سر له وسه کړی.
په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د کورونا د نوې څپې د خپرېدو او له دې کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. په کونړ او نورستان ولایتونو کې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې زده کوونکې وایي ښوونځیو ته نه تګ یې ډېر ځوروي. دوی وایي که وضعیت ډېر دوام وکړي نو ممکن د دوی د تعلیم هیلې نهیلې شي. د نجونې وایي لکه څنګه چې اسلام پر نر او ښځه تعلیم فرض ګرځولی، باید دواړو ته په مساویانه ډول د زده کړو امکان برابر شي.
د په کونړ او نورستان کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو خزینه زده کوونکي وایي تعلیمي کال یې په ختمېدو دی، خو لا یې هم پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. د دوی په خبره چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم ښوونځیو ته په حجاب کې تللي او بیا به هم ځي، او دا موضوع باید د دوی مخې ته د پلمې په توګه خنډ ونه ګرځول شي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د فاطمې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي امینه:
موږ مکتب ویلو ډېر خوشحاله وم، ښې نمرې مې هم اخیستې، پرده او حجاب کې بتللو. زموږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه چې درسونه به ووایو او پوهنتون ته به کامیابه شو او ښه ژوند به ولرو. موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځیو ته لاړ شو. د اسلام مقدس دین په نارینه او ښځینه باندې یو شان علم فرض کړی دی. په څومره اسلامي هېوادونه چې دي هلته انجونې زده کړې کوي او هېچا یې مخه نه ده نیولې.
ښوونځیو ته له تګه بې برخې شوې انجونې وایي د کورنیو نارینه زده کوونکي چې هر سهار ښوونځیو ته ځي او یا په کور کې کورنۍ دندې زده کوي او یا یې لیکي، نو دوی د مایوسۍ احساس کوي او خپل راتلونکی تیاره ورته ښکاري. د فاطمې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي ماریا:
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. کتابونه چرګي ورور ډېر زیات خفه کېږو، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کېږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کېږو.
په نورستان کې هم جوني د ښوونځیو بندېدو خفه کړي. دوی وایي ټول افغانستان او په ځانګړي ډول نورستان ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري، او دوی هم په همدې هیله درس ویلو چې د خپلو بې وسو او محرومو خویندو خدمت وکړي. ایمان د مرکز پارون اړوند د پشکي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي: په کونړ او نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په یخو سیمو کې به نجونې له ازموینې ورکولو پرته لوړو ټولګیو ته ځي او کال به نه ضایع کیږي، او هیله مند دي چې د ګرمو سیمو ښوونځي به ډېر ژر بیرته پرانیستل شي. په کونړ کې د پوهنې لپاره د طالبانو رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل:
نو امید ساتو چې دغه د انجونو مکتبونه هم خلاص شي، درسونه شروع شي، ځکه موږ ضرورت لرو د انجونو مکتبونه چلو، هغه لپاره موږ د ښځینه استادانو ضرورت لرو. نو کوشش کوو دغه شان ښځینه استادان مو ته پیدا کړو، دغه هم دغه مکتبونه نه پیدا کیږي.
د یادونې وړ ده چې له کومې ورځې طالبان د دوهم ځل لپاره قدرت ته رسیدلي، په ټول هیواد کې له شپږمو ټولګیو د پورته ښځینه ښوونځیو او د دولتي پوهنتونونو دروازې د زده کوونکو او محصلینو پر مخ تړلي. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بیرته پرانیستي، خو په زیاتو ولایتونو کې لا هم د نجونو ښوونځي تړلي دي. طالبان هر وخت ژمنه کوي چې ډېر ژر به پاتې ښوونځي هم پرانیزي، خو لا هم هغه ورځ نه ده راغلي چې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو ښځینه زده کوونکي او د دولتي پوهنتونونو محصلین بیرته خپلو درسونو ته لاړ شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د روان کال د دولسمو ټولګیو زده کوونکي به له کلنیو ازموینو پرته له ښوونځیو فارغ شي او سند به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له اووم تر یولسم ټولګیو پورې ښځینه زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي او د دولسمو ټولګیو زده کوونکي به فارغ حساب شي. ویان زیاته کړه چې د دې لپاره چې ښځې زده کوونکي د تعلیمي کال د نیمایي ازموینو وروسته په ښوونځیو کې په زده کړو کې ګډون نه دی کړی، نو د کلنیو ازموینو ترسره کول به ورته سخت وي. په دې اړه ازادۍ راډیو یو مفصل راپور چمتو کړی چې یوه برخه یې دلته درته وړاندې کوو.
ولس کلنه زهره چې د کابل ښار د دریم مکرویانو سیمې اوسیدونکي او د الفتح علي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ونه سو کړای په سمه توګه درس ووایي، او اوس د طالبانو پر اتاک سره له دریو میاشتو را په دې خوا له زده کړو لري دي. د دې خبره د طالبانو دا پریکړه له ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو بې سواده فارغه ول دي.
از نظر ما که یک کار عقلانه نیسته، زما له انده دا عقلانه کار نه دی، ځکه زموږ یو کال په کورونا کې ځای شو. موږ باید زده کړې کړی وای، چمتووالی مو نیولی وای چې په پوهنتونونو کې مو د خپلې خوښې وړ پوهنځي کې بریالی شوي وو. خو چې روان کال نظام بدل شو او درې میاشتې ښوونځیو ته ولانړو، که دا انجونې هم فارغې شي بې سواده به وي.
بلخوا د بشري حقونو فعاله او د یو ښوونځي ښوونکې شبنم نورزی د طالبانو د دې پرېکړې په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینو اخیستل د زده کوونکو ترمنځ یو ډول سیالي ده او له مخې د هر زده کوونکي استعداد مشخصېږي.
زه خو دې ته حیران یم، هغه استاد چې یو کال پوره دی ډېر سلوي شاګردان وروزي او په پایله کې داسې فارغ سي شاګردان چې د استاد ته سی وی لا نه وي معلومه. دا چې کله د شاګردانو څخه امتحان اخلي نو دې سی وی معلوموي چې ما چې دومره زحمت وباسي د شاګردانو سره، هغه پایلې اوس ما ته په لاس راځي چې ما څومره زحمت ایستلې دي او په پایله کې دغه څه ځینې پاره چې دې ته سی وی لا معلومه نسي.
د هغه راپور، هغه تفصیلي راپور یو برخه مو اوریده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د نوې پریکړې په اړه چمتو شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د نوې پریکړې لمخې روان کال د 12 ټولګي زده کوونکو نجونې به له کلنۍ ازموینې پرته له ښوونځي فارغې حساب شي او له 8 تر 11 ټولګي پورې نجونې زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي. په دې اړه راپور تفصیل په هغه خبرونه کې خبرېږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
میرا غان د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کړم. ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګنه دغه مهيله ده چې دې مرستې ویشلې دي او ویشلم په نوزاد کې دي او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص د ګوزه ټول خلک وو ډېر خلک ته نه ورکیه رمزک والا خلک باندې ویش دا چې مکه وي خدای دې مر پر چا وځاړو چا ته وای چا ته مزاغ ورسوي دا رکن کار به څړی ونه کې دا حکومت واخلا شو وروره چې هر چا ته به ورلی یو مرسته یو شی درکوي دا غریبانانه خلکو ته ورکوي مشکلانه خلکو ته ورکوي او اوس عمارت کمین شوي دي څه وړي د ښار د خلکو چې باسي او جنګونه خاص پر ښار باندې وسوه پر اطرافو باندې وسوه د نادانیو د مرجع د زراعي پر منچکوه باندې جنګونه وسوه او څه مرسته وړي په نوزاد کې وی چې اولت هم څلور ګونی غنم ورکوي هم درې ډبې غوړي ورکوي او دلته مسلمانان د ماښام په ډوډۍ کې چاریان دي مکه وي دا چې مکه وي د ملت سره دونه خیانت سړی نه کوي زما پیغام خامخا نشر کړي او سلام په احترام زما سره تر ټول چارواکو پورې ورسیږي.
زمونږ د مزدورانو چې د چوکي سرواډي بروادي ګرځو د اشرفغني حکومت چې پرځېدلې مونږ کار را دی کړي مونږ خو نو دوه مواد بودي زنم د دوړو بودي زنم د غوړي بودي تک مونږ خو د استاد سره کې هیڅ نه پوهېږو مونږ د ننګرهار نه راغلي بټ کوټ ته ورسواره نه د سره شو په میاشت کې یو ورځ کار هم نه پیدا کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم مونږ د ننګرهار ولایت نه زنګ والا ده زه یو تن دی او د منصور نه منګه د طالبانو د چارواکو نه د هله لرو کومه افهم شران کړی د خلک ته ازیت او ازار ورنه کوي د امنیتي ملي پولیسي ملي ادو دی ملي موږ وینو په مختلفو بهانو سره خلکو ته ازارونه ورکوي د ازیت سبب ګرځي نو کوم دغه وایي ټول خلک د هوار نه د فرار په حالات کې دي دغه زمونږ اواز ګور چارواکو ته ورسوي نو بل خصوص د ناټو او امریکای خلکو ته تاسو سره خو دوی ملي پولیسي ملي او غوغو غوړي پاج را کړو د نور په سین میدان پرې خپل او تاسو ترې نه لاړی ترجمان دی نور قسم دی دغه چې مهم قسم تقریبا شل کاره تاسو سره او غوغو په یوه کې وځي پاج را کړو نه په میدان په شکل ورته وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو به همدې خبرونه په دوهمه نیمایی که ده همده ساعت پا دوهمه نیمایی که ده ازادهی راژیو اونیز باس 15 دقیقه پروگرام خبریگی پا ده خبروانه که نن ده افغانه ده ارزخت ده کمیدو پا اره پا ده سیال که چه پا افغانستان که اقتصادی فعالیتون پا تپا ولر دی او ده خلکو اقتصادی حالت هم دیر کمزوره شوه دی لکارپوهانو سره پا ده خبروانه که باسونه کهو ایله ده چه ده ده خبروانه ده اوریدو لپاره را سره و سید خبرونه تر پایه داشه با 12 او 13 دقیقه دی ده خبرونو لندیز واوری چه نوریاس نوری اوراندی کوی.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي د هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این ایس سی آر وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شویو کسانو سره د سرپنا او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړ ایتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید له دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ایتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د لیدو په مهال دا خبره راپورته کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کاري خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کاره لوېدلې سپوږمکۍ وچول او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند چې د بشري حقونو او امنیتي مسلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه بیا هم ستړي مشه د ازادي رادیو د غوونی بحث ته موزه صفی الله ستانګزای خره غلاس تویم په نننی بحث کې د ډالرو یا پتیره د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغاني او د بيساري ارزښت را کمیدو په تړاو باندې خبرې کوو. ل کارپوهانو سره په دې مسله باندې غږیږو چې څه علتونه دي چې افغاني د ډالرو په وړاندې ورس تربلې رالوېدلې او په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 15 افغانۍ ته رسیدلې. او همدارنګ د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل به په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد او د خلکو په وضع باندې څه تاثیرات کوي. په همدې تړاو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. ښاغلی عبدالصبور اقتصادي کارپوه دی، له ده سره به خبرې وکړو. همدارنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومند هم پروګرام ته راځي. خو مخکې له دې چې له دغو دواړو کارپوهانو سره بحث ته ادامه ورکړو، د افغانستان د بانک پخوانی مرستیال او سرپرست ښاغلي خان افضل هډوال سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې لومړی د همدغو ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو په تخنیکي علتونو پوښتنه کړې.
افغانۍ خو یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وه چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغه د اساس باندې نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و او دې لپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري، او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپل مامورینو ته ورکول د هغې سنجش په اساس باندې داسې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی وو چې 49 یا 50 معادل دی کې یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده موږ په هماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به موږ وخت نا وخته په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړه کړو او هغه زیاتې پیسې چې په 40 کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو عوایدو په اساس باندې اوچته گردش لرو دا او په همدې اساس باندې به څومره رشد او انفلاسیون منځ ته راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې هم لرلې هغه یې په قلاره بازار ته عرضه کړې او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسعار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغله. خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسې چې واغې خستلې. دویمه دا د خپل او د خلکو وتل د افغانۍ او تقاضا کم کړ، د اسعار او تقاضا زیات کړل، خلکو وتل او بیرون تل چا چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره اوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې دا چې وروسته پیدا کېږي نه پیدا کېږي مونږ او تاسو بحث هم دا اوس کوو، خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کېږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت اوسي که به ونه اوسي تولید به څومره وي. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایت مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه عمده دلیل بلکې اساسي دلیل یې دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هېڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هېڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله، لږې پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي.
د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ښاغلی خان افضل اډوالو چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د نرخ د بېسارې کمیدو یا لوېدو په علتونو باندې توضیحات راکړ، کولی شئ له ښاغلي اډوال سره دغه مرکه په بشپړه توګه د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې واورئ. خو رابشو د پروګرام دوه نورو میلمنو ته ښاغلی محمدي تاسو له ډېر وخته په لاین کې پاتې شوئ، مننه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل ستاسو په نظر څه لوی عوامل لري؟
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته او د مجلس ته کول ښکار دي د لمر په شانته لایل خورې دي دا چې د افغانستان پیسې ذخیره روپۍ چې هغه بندې شوې او کنګل شولې، خبره چې په دې کې د پیسو د ارزښت موږ د لاسه ورکړو. که تاسو ته معلومات وي نو موږ $4 بلیون د امریکا نه باغستلی د دفاع وزارت دولتو امنیتي سکتورونو د مصرف لپاره د افغانستان بانک ته راتلی. افغانستان بانک به د هغو په مقابل کې افغانۍ ورکولې، ځکه چې موږ $1 د خارجیانو اخیستل موږ ته به راکول نسبت د نورو بانکونو نه چې کوم په منطقه کې موږ تاسو لرو. دې دا چې ټولې ایجنسي وي ملل متحد او داری وی هغه هم په افغانستان کار کوي او هغه به هم ډالر راوړل او زمونږ د بانکونو نه به افغانۍ اخستلې. او نیو سرکولیشن چې مو چې دوامدار په ګرځېدل او په ارزښت ډالر کې په ډېر خرولې لرلو افغانۍ زمونږه قبی به اوس دا هر څه بند شلو چې بندې شولې شلو هېڅ یو روپۍ نه راځي او بانک ته نه ورکوي ډالر چې پاتې باندې افغانۍ واخلي. چې زه راغې ته راځم هغه زمونږ صادرات او واردات مره چې څو هفتې مخکې په افغانستان د تاسو خپل یو ښه پروګرام په لرلو چې زموږ چې هغه یو څه ناڅه چې وچه میوه وه او یا تازه میوه وه چې موږ پاکستان ته او پاکستان لارې هندوستان ته لېږله هغه هم زموږ ګاونډیان موږ ته واخیستله، په زه حد یې راته خرابه کړله هم کته شو، نو زموږ صادرات هم صفر شو. دا هم موږ د خارج نه اوس نه شو کولی چې کوو، هغه یوازې موږ ته همیشه په موږ سرحد بندې چې کله صادرات ونه لرو کله واردات ونه لرو کله راکړه ورته ونه لرو کله پیسې په دوران کې رانشي د پیسې په څه باندې مضبوطې شي، پیسو د مضبوطېدو خو دغه علتونه دي.
بله بله، مننه ښاغلی محمدي. تاسو د میلیاردونو ډالرو د بندېدو خبره یاد کړله، د افغانستان په خپله ویل کېدل چې زیرمې لري همدارنګه هغه کانی سرچینې لري او کولی شي په پخو ودرېږي. یعنی د بهرنیو مرستو درېدل دومره غټ عامل و چې بالاخره اقتصادي سکتور دغه د سقوط سره مخ دی که څنګه؟ یعنی هیڅ په کور دننه باندې دومره کاله څه نه و شوي؟
بالکل څه نه و شوي. موږ ذخایر لرو که معدنیت لرو، دا موږ خیالي او تخیلي لرو چې د څو سوه کالو راهیسې په دې باندې هیچ چا کار وکړو. متون ته ځیر شو چا په کار وکړو، چا د بدخشان لال باندې ایستلل په مسعینک باندې کار وکړو، خو قرارداد نن وشو سبا لغو شو، نن وشو سبا لغو شو. ټول قراردادونه زموږ د سیاسي اهدافو دپاره استعمالېږي. نن یې د چین څکه او سبا یې د امریکا څکه او بل سبا یې د پاکستان څکه او بل سبا یې د بل څکه. هېڅ یو معدن باندې زموږ کار ونه شو چې د هغې نه موږ نفع واخلو. ټول او ټوله سرمایه زموږ د خارجیانو کومک ته، په دې تېرو بدبختانه چې په دې تېرو درې څلوېښت کلونو کې موږ بېرته کېناستلی شو، که هغې کومک وکړي نو زموږ ماش مر کولای شو، روزمره زندگیم شو چلولی. که هغې ونه کړي بیا موږ فلج او ماشین بند او په ځای باندې ولاړ وي. څلورم خبر چې زما په پښتنه پښتنې پښتنه نه هغه دا به چې مس منجمنت دی په دې اداره کې چې پخوانی حکومت کې کراست حکومت و بېکاره او پاسید، خو اوسنی حکومت کې مس منجمنت بې حده ډېر زیات دی. دې کو هېڅ تخصصي کس نشته چې هغوی وایي سالمه ستراتیژي جوړه کړي د طالبان دپاره. دغه په دې کې ډېر مهم فاکټر دی، هېڅ نه پوهېږي چې
بلې دغه د مدیریت مسلې ته به وروسته ښاغلی محمدي راشو. اوس ښاغلی مومند بېرته وصل شوی دی. مومند صاحب خیر راغلی. ما پوښتنه دا کوله چې د افغانستان تاجر طبقه د ډالرو د بی د بیساری لوړیدو په ارتباط باندې څه وایي؟ اندېښمن دی په دې ارتباط کې څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. موږ وکړم چې د ډالرو لوړیدل په منطقه کې لوړ شوی دی. ډالر یوازې په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، که تاسو زموږ همسایه ملک وګوري پاکستان، ایران، افغانستان، په دې کې ډالر لوړ شوی دی. د ډالرو سره طبعا د افغانۍ ارزښت کمیږي د چې ډالر لوړ سي، او په دې سره د خوراکي توکو چون د افغانستان ټول خوراکي توکي چې دي هغه ټول د خارج څخه واردېږي، نو لهذا د دې سره د خوراکي توکي بیې لوړېږي او د کارګر تنخواه ټول شان ایجاب دی چې باید ورته وجود شتون د ټولو خلکو په راکړه ورکړه چې د یا د خارج څخه زموږ هېڅ خوراکي توکي زموږ وړېږي په ډالر راځي، که زموږ وړېږي په ډالر راځي، که نور توکي د ضرورت وړ توکي دي هغه ټوله په ډالر ځي. نو یقینا ستاسو د خبرو سره زه دغه یم چې د عامو خلکو اندېښنه ده، ملي سوداګرو اندېښنه هم ده، او موږ په دې کې خواهش کوو چې دا د افغانستان خلک او هم د افغانستان حکومت یعنی اسلامي امارت په دې باره کې خپل هر اړخیزه همکاري وکړي، څو د افغاني په ثبات کې باید ډېر کوشش وکړي چې افغاني ثبات بېرته وپیدا کړي.
ښاغلی مومند، د افغانستان بازار خو په تېرو شلو کلونو کې آزاد و او نرخونه به له یوې کوڅې نه تر بلې کوڅې هم تفاوت درلوده. سل افغانیاته د اوړو په بوجیو کې به تفاوت لیدل کېدل، یو ځایه تر بل ځایه تر دوکانونو کې فرق و. فکر کوئ دغسې ښکته او پورته نرخونه چې ټاکل کېږي دا به بالاخره څومره خلک ځپي؟ او تاسو چې د سوداګرۍ د خونو رئیس یاستئ، کله مو هم مداخلې کړي دي په دغه ارتباط باندې؟ کله مو هم خبرې کړي دي یا متوسیه کړي ده چې نرخونه باید یو څه وي په ټول بازار کې او ډېر تفاوتونه پکې احساس نه شي؟ ځکه چې اوس خو که ډالر جګ شوی دي نو نرخونه هم ورسره شاید دوه چندو ته پورته شوی وي، که څنګه؟
نه، دوه چندو ته نه پورته کېږي. هر شی خپل یو فیصدي لري. ډالر هم په خپل فیصدي سره تقریبا تر اوس ډالر چې تقریبا زموږ په همسایه ملک کې ډېر پورته شوی. ولې راغه ده چې په موږ ارتفاق ته دي، موږ د لویو عمده پروشانو سره موږ په تماس کې یو، او هغو ته مو ویل دي چې هغه خپل دغه مطابق باید نرخونه هر شی چې لري هغه مطابق باید لوړ شي. داسې نه چې مثلا چې له یوه افغانۍ لوړ شي او په بازار کې پر نورو شیانو باندې بده اغېزه وکړي. ولې عمده پروشانو موږ ته اطمینان راکړی چې دوی په ډېر هغه خپل وطني سره به انشاءالله ډېر کوشش کوي چې په بازار کې نرخونه دا مجبوره دی، حقیقت دی چې باید ووایي. څه وخت چې د ډالر ارزښت ډېرېږي او د افغانۍ کمېږي، نو مجبور یو نرخ خامخا ورسره لوړېږي.
مننه کوم ښاغلی مومن، تاسو ته به بیا راشو. ښاغلی صبور محمدي، زه غواړم د یو اقتصادي کارپوه په توګه باندې له تاسو وپوښتم چې څه فکر کوئ دغه د ډالرو نرخونه د توکو په بیو باندې څنګه مستقیم اغیز کولی شي؟ ځکه چې په نورو ملکونو کې که سړی وګوري هغوی ډیر تفاوت نه حس کیږي پکې، کله هم چې ډالر پورته ځي مګر په دننه هیواد کې ډیر زیات تفاوت نه راځي. مګر په افغانستان کې یو عادي کارګر چې هیڅ به د معاش د پیسو ربط له ډالر سره نه خپل نرخ پرته بیا وای چې ډالر قیمته شوی دی دغه په دې اړه باندې څه وای تاسو؟
بالکل ډېره په ځای وخه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مومن صاحب همدا اوس وفرمایل چې زموږ ټول وارداتي او خوراکي اولني مواد چې دي ټول د خارج نه راځي. که چېرته موږ ټول په خارج نه مواد خپل اخلو واردات هم دغو نه اندازه وي 90% او صادرات هم 10% وینو، په دې خبره ده چې موږ به ډالر خارج ته ورکوو او هغه ځینې به موږ د خوراکي مواد په اخلو هغه به پوره وړو. کله چې ډالر مواد ته افغانستان ته راوړو په افغانستان کې د پیسو لپاره ځای نه لري، په دې خبره ده چې افغانۍ به خپل اهمیت له لاسه ورکوي او قیمتونه به جګېږي. کله چې قیمتونه جګېږي بېرته روزمره مزدوري په مارکیټ کې روزمره عایدات د ملکی خلکو په هغه اندازه نه ده چې د ډالر په قیمت سره د خپل هغه لیول حکومت د چیز مواد د خلکو لیول وساتلی شي. ملک فقر، غریبي، بیچارګي او لږ او تنګ دستي رانشي دغه هم دلته نشته ده. نو طبیعي خبره ده چې د ډالر ضرورت په مارکیټ کې ډیر زیات دی نسبت د افغانۍ نه. کله چې د ډالر مې ضرورت زیات کیږي نو موږ چې کومې ذخیره د ډالر په افغانستان بانک لرلې هم په نور بانکونو کې لرلې تقریبا هغه اوس په ختمېدو دی. د IMF راپور د نن راپور دی، د IMF چې د پیسو پر روانېدو دی او راتېدو کې که دا راورسېږي نو د افغاني وضعیت به نور هم ډېر خراب شي او په خلکو په اقتصادي وضعیت به ډېر بد تاثیر نور هم وکړي. د ډالر تر ضرورت په اندازه چې ضرورت ورته ډېر لرو او په لاس کې نه لرو چې زمونږ قانې قیمت وخت ورځ په ورځ پورته ځي او کنټرول ولري نشته.
بله ښاغلی مومند، د دغه سي بحراني حالاتو د مدیریت لپاره آیا حکومت د افغانستان بانک او تخنیکی او مالی کمیسیونونه چې دوی اوس جوړ کړی دي دوی له تاسو سره ناشتي کوي که څنګه؟ د تاسو خبرو ته غوږ نیسي چې څه باید وکړي په دغه سي حالاتو کې؟
زه په کوم چې افغانستان د تحول په حالت کې تقریبا دغه دوه حالت شدید دغه کړل دوه تر اچ دی بانک ته جوړ کړل. یعنی د دوه حالت څخه به ډیر شو. اول د بانکو ساتل وه او د فریش اداره ساتلو په دوهمه کټګوري کې چې د دوه سوډا لري ورک دریم کوته کوي د بانکو حاجی کېدل. د بانکو حاجی کېدل تاسو معلومه ده چې نه میلیارډ د افغانستان د خلکو پیسې یا پښتوانه خارجانو قید کړی دی. افغانستان کې تاسو به په خوا غیر ډالر پم کې د بازار په هر وخت کې تقریبا په دوه کې د پمینو ډالر پم کې د بازار ته اوس باندې ځانګړي نور به ډونر موشتات مثلا په افغانستان کې پروژې کارونه کولی سړکونه جوړول یا نور کارونه کول او خپل کومکونه باندې کې دي. د دې په ډالر څخه ډیر ډالر افغانستان ته راتلل. افغانستان دوه میلیونه یا دوه خلکو چې وګورئ تقریبا ماشین خپل دوه ماشین په بازار کې دغه کېدل لري سایکل کېدل لري یو وخت ولې نه د کمیسیونونه یا بانکونه چې دي همیشه سره په دې باره کې یو روند مشوره لري ولې نو په دغه حالت کې
مومند غږ مو لږ جړ راځي که مو لږ ځای ته تغییر ورکړي ښایي سم شي. اوس صحیح شو زموږ همکار به ستاسو غږ لږ جګ کړي.
خبره په دې کې ده چې په دغه حالات کې دی افغانستان د یو هغه یو قاضي به اقتصاد څخه راوتلې دی. اوس آیسته آیسته خپل هغه اقتصادي معلوم شو چې خارجانو پیسې ورکول دي، خارجانو کومکونو د خارجانو کومکونو شو لاسه یو قاضي اقتصاد د منځ لاسي. په عین حال کې یو قاضي ظرفیت موجود درلودي په افغانستان کې چې هغه هم اداري مخفقه دوس ټول خلک باندې خارج ته ولدې مثلا سره مینه لرم ورستی وی پر بدلې موږ د افغانستان خلک هوازی پریشودل. زما دغه زړه دی چې په اوس حالت کې موږ باید د نورو مملکتو تجربو څخه په صحیح صورت سره بده وکړو. که دا ورور چې جناب محترم محمدي صاحب محترم چې اشاره ورته وکړه واقعیت هم داسې چې موږ باید په خپلو صادرات باندې کوشش وکړو. اوس هم انشاءالله د افغانستان صادرات په ښه حالت کې دي ولې بیا هم موږ هغه صادرات تونه سره کې د زموږ وارداتو په پرتله باندې زموږ تقریبا دغه اوس هم په بعضو فابریکو کې د خام موادو د نشتون سره مخامخ یو ولې بیا هم پر صادرات باندې موږ کوشش کوي. د اوس هوایي دلې شروع دي انشاءالله نور د سشکا د تیر کال په پرتله تقریبا موږ په وایو کې شل پیسه د 22 25 پیسه د پرتله تقریبا زیاتوالی راغلی دی چې دا
یو ډیر لوی کار دی. بلی کوشش په دې کې وسی چې څنګه وکړل شو هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري غواړي باید هغه د افغاني فصوبات کې اوسمو د څنګه سو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړو چې څو بهتره د افغاني صوبات ملته راشي. یعنی زه هم بسوم د همسایه ملک په پرتله چې درمو هم تقریبا په پاپولیشن دغه نفوس ډېر دی همې سات تقریبا هیڅ ضربه نه دی لږه لکه موږ چې اوسو لیدل چې تقریبا درې میاشتې مو د مملکت یا دوه میاشتې مو د مملکت ټول سیستم را پالچ کړي حکومت پرې شوی ولاړ. نو دا یو ډېره غټه ضربه وه. بیا هم دغه اقتصاد کې دغه افغانۍ دغه نرخ چې اوس دی تقریبا تقدر دغه هم لوړ شي نو بیا هم ډېر خلکو ته تاوان رسېږي. ولې اوس هم تقریبا دغه تاریخ ته چې راغلي تقریبا شپاړس افغانۍ یا اوولس افغانۍ تقریبا پورته شوې ده چې دا واقعیت هم ډېر یو نیولې کړي. ولې که چیرې بیا وګړه په سیمه کې چې وګړه په سیمه کې داسې وادر هم شته چې د هغو کرنسي د هغو د پیسو مطابق تقریبا پنځه ویشت افغانۍ پنځه ویشت یا دېرش پورته شوي. مثلا یوه کالداره پخوا د ډالر په مقابل کې په یو سلو شپېته افغانۍ وه. ولې اوس یو سلو اتیا ته یا دوه ته رسېدلې ده په خپله یو تاثیر کړی دی. نو کوشش باید وسی چې د افغانستان صادرات ته توجه وشي او څنګه وکولای شو چې
بلی د همدغې صادراتو په اسانتیا به وروستۍ پوښتنه له تاسو وکړم. خو اوس به اجازه ورکړو ښاغلي محمدي ته یوه پوښتنه له دوی لرمه. ښاغلی محمدي، د افغانستان د سوداګرۍ خونو مسؤول ښاغلي مومند وویل چې یو کاذب اقتصاد فکر کوي څومره دغه ریښتیا ده؟ ځکه چې په افغانستان کې خو تیر شل کاله میلیاردونه ډالر راغلل او د بانک له مشر سره چې موږ خبرې وکړې دوی ویل چې موږ به هفته په هفته سرای شهزاده ته پیسې ورکولې، پیسې مو ویشلې چې دغه توازن وساته. فکر کوي دغه یغه منطقي لار ده د پیسو د توازن د ساتل که برعکس په سرچینو باندې سرمایه گذاری ده او د عوایدو یا د تولید د کچې پورته کول دي چې بالاخره د پیسو ارزښت زیات کړي؟ ولې شل کاله دغه اساسي فاکتور ته اقتصاد پوهانو پام ونه کوي؟
که دا پښتنه واخلم په دوو بخشو تقسیم کوم. یو په انی صورت باندې اقتصاد قوي کېدل دي او یو په دایمي شکل کې د اقتصاد قوي کېدل دي. که په انی شکل کې موږ ګورو نو موږ به دغه محترم صاحب د افغانستان بانک د معاون د خبر سره اتفاق وکړو چې بانک باید مارکیټ ته ډالر ورکړو، ډالر په سیستم کې راوړو تر څو افغانۍ وساتل شو. خو که غواړو چې په دایمي شکل کې موږ کار وکړو، لکه تیر شل کال یو منظم حکومت و بې حده ډېر موږ پیسې درلې، ښه فرصتونه هم درل، ښه منابع هم درلې، هر چا راسه کومک او روپۍ راغله دي. او هغه تاسو هم پته رزم د افغانستان تاسو نهستئ څونه په افغانستان کې ولګېدي، څونه بېرته امریکا او اروپا او نورو ملکونو ته لاړي، څونه زموږ دغه خپلو مشرانو حیف عمر تللی، هغه هم تاسو ته معلومه خبر ده. خو د پیسې او د اقتصاد د دایمي جوړېدلو لپاره باید سرمایه ګذاري وشي. سرمایه ګذاري باید ستا په وارداتو باندې وشي، په صادراتو باندې نه. ځکه صادرات خو ته کمزوری چې د بل نه غواړي، ته باید خپل واردات ته جوړ کړې، خپل مواد خپله جوړ کړې. ته باید موږ باید هېڅ وخت دپام پرې شو کال کې باید موږ سیمت نه وایست د پاکستان نه. ولې موږ د پاکستان دا اوس موږ سیمت را روان دي؟ ولې موږ د هغونه کودو کې مهم دا اوس موږ اخلو؟ ولې موږ د هغې نه ټوټه سیخ او دا شیان موږ اخلو؟ ولې ته واخلو؟ دا خو موږ هم شو جوړولی، ځکه په میلیاردونو پیسې راغلي، دا موږ کار کولی شو. باید کار شوی پر عمده پروژې چې معدنونه، باید دولت په هغه وخت باندې په معدنونو کار کړی وی. که مغه معدنونه اوس فعاله دی نو هېڅ مشکل موږ د اقتصادي چاپتن لرو، ځکه چې موږ ډېر کم نفوس لرو، دېرش میلیونه نفوس لرو. او عایداتي مندونه چې موږ چاته کار واخلو، دا موږ هم تر دوه سوه میلیونه نفوسه پورې دغه عایدات چې دغه موږ ته کفایت کوي، موږ ته ډوډۍ راکوي. خو متاسفانه چې موږ د دغه فرصتونو تر نن ورځې پورې ګټه نه اخیستې. د دایمي اقتصاد دپاره په دایمي پروژو باندې کار کول پکار دي، په باندې برخونو باندې کار کول پکار دي، په خپل تولیدات ته قوي کولو باندې کار کول پکار دي. یو بل ډېره ښه موقع چې مونږ یو دقه ماته لږ وخت راکړه، زه خبر لږ خواز دي کمه یوه دقیقه. خو موږ ډېر یوه ښه فرچونیټي لرو د افغانستان د ښه اقتصاد لپاره چې دغه اقتصاد دغه نقطه موږ نه، زه دغه محترم مومن صاحب ته همدا وایم چې په خپلو دغو کې وایم دسو کې وایي چې پاکستان موږ نه دغه موقع اخلي. هغه د منځني آسیا هېوادونو ته صادرات دي. که منځني آسیا هېوادونه موږ په خپل لاس کې ونیسو، موږ پاکستان پرې نه دو چې دې زموږ نه دغه مارکیټونه د دې لاس کې ونیسي. او دا موږ په خپل لاس کې موږ نیولې. ته په رب یقین وکړه چې موږ به نن د چین د امریکا د دیسکونو نه په مخکې به د هېچا کومک ته به موږ ضرورت ونه لرو.
منځنی آسیا ټول هیوادونه مصرفي هیوادونه دي غواړي
بله
طالبانه درکای
من نه کوم خبر
په خپل لا نن څنګه موږ د اقتصاد ډیر زړه کوي
کور ودان ژوند دی وسه خغله مومند د ورستي پختنې په توګه باندې یوم دغه د صادرات په مسلې کې لګرنا واچوي اوس ځینی راپورونه دي چې پاکستان ځینی اسانتیاوي رامنځته کړي څومره دغه اسانتیاوي یعنی واقعي عملی کېده شي او شته او بل دغه دی لارو بندیدل د سلګونو لاریو درېدل دغه دغه پاړه باندې کوی مننه
تشکر محمدی صاحب تو طرفه پیش از ان شاء الله زخانه در کنین خو خیلی خیر وقتی پیدا شما دغه موضوع چې و تاسو اشاره وکړه پاکستان تر تقریبا پر 22 شو موارد باندې خو کړه اوس په چې هغه د افغانستان کولای شي چې د دوی د خاورې څخه د تیر د سازمان د کنوانسیون مطابق د هغه څخه استفاده وکړي او هم کولای شي چې په خپل منځي تجارت کې موږ کولای شو چې زموږ محترم دوی تولیدات یې ازادي د مشتراسي نو ان شاء الله په دې کې پریکړه شوې دی بل هغه لوس کارګو چې په کراچي کې زموږ لپاره ډېر مشکلات جوړ کړي وو هغه لوس کارګو هله سوله کولای شي دا ډینشن یا دمرچ پر موږ راځي دا مشکلات د منځخه ولاړله یو د سپرینو په تیسره هلته باید یو کمیټه جوړ شي د دواړو مملکتو د او هم په دولتو تر مابین د حکومتو تر مابین باید یو ملي کمیټه په دغه کې جوړ شي په مرکز کې جوړ شي د وزیر تجارت تر نظر لاندې چې دا پښتو چې ډېر مینه بل زموږ ترانزیت کولای شي چې موږ هر وخت چې ترانزیت په مشکل نه سره دی خو چې موږ موټر دي دا کولای شي چې د افغانستان د فارغ بار راوړي او دوی هم کولای شي چې د افغانستان څخه د منځنۍ آسیا ته خپل باندې ان شاء الله پاره کې افغانستان هیڅ نو مشکلات نه جوړوي او د بل ملي قوانینو مطابق کې د تیر د کنوانسیون مطابق په هر کم چې د پاره دی کولای شي خپل مالونه نه یعنی مشکلات تقریبا دغه مشکلات چې مطلب د بسو انتقال دی او په بل کې د اسانتیا باید برابر شي تقریبا افغانستان د فکر کوم منځنۍ آسیا او هم جنوبی آسیا ته یو مطمئن مسیر دی چې په دغه مسیر کې اوس د امنیت د نگاه څخه ډېر دغه څه مشکلات نشته نو کولای شي چې سړی دغه مسیر مطمئن ساتل څنګه کولای شو چې خلک راجل چې د افغانستان د مسیر څخه استفاده وکړي په توګه مثال بنگلاديش 2.5 میلیونه ټنه پمبه دی د کار د ضرورت یو د پمبه ټوله دی د ازبکستان څخه اخی کچیر د افغانستان مسیر استعمال کړي دغه طریقه څخه دا فکر په دوه ورځ کې د کوم بار سيزي او بنگلاديش او کچيري دوی د آذربایجان یا د بهيري له پاتخه دا استعمال کوي تقریبا د دوه میاشتې یو نیمه میاشت باندې د کراچي ته ځي به دوی مشکل
مانه خغله مومنت وخت مو په خلاصېدو د خپل خبري راټولې کوي مانه
ډېر مهرباني تاسو څنګه نو افغانستان به کوشش وکړي چې د ټول همسایګانو سره په متقابل اقتصادي احترام خپل تړونونه لاسلیک او په متقابل اقتصادي ګټو باندې یو ډول ګټو په احترام سره باید خپل تړونونه سره وګو او څنګه وکړو چې سوچ په سیمه کې خپل تجارت وغوړو
ډېر مننه کوم خغله یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستيال اوریدونکو تاسو مننه چې د ازادي راډیو دغه بحث موتر دی د مغوږ یې خو مو د افغانۍ او د بایو د کمیدو په ارتباط هم درنګ چې څنګه د اقتصاد سره مستقیم تړاو لري او خلک څنګه غیزمنیږي په دې تړاو مو خپل ملمنو سره بحث وکړو کور مو ودان چې تاسو هم دغه پروګرام واورید
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم ਚਿਪਰ ਹੋ